The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډیو راډیو ده نن د شروع ورځ د کال 2018 اپریل د میاشتې څلورمه نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهارې اتنیمې افغانستان کې اته او واشنگتن کې د نهې ورځ د شپې یولس نیم بجې دي په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې درته زاشوا کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټ کې ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان په قندوز ولایت کې طالبانو پر ضد شوو عملیاتو کې د عامو خلکو د وژنو بوږنوونکي راپورونو پلټنې به کوي د ترکیه صدر رجب طیب اردغان د شام د جګړې د ختمولو لپاره د دویمې غونډې کوربتوب کوي چې پکې روس او ایران هم برخه اخلي دغه غونډه به نن کیږي او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته ویلي د مکسیکو سره پولې ته به عسکر لیږي چې د غیر قانونه خلکو امریکا ته د داخلېدو مخه ونیسي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته ملګرو ملتونو ویلي دي چې د افغانستان په قندوز ولایت کې طالبانو پر ضد شوو عملیاتو کې د عامو خلکو د وژنو بوږنوونکي راپورونو پلټنې به کوي ځایي خلک وایي چې په دشت ارچي سیمه کې پرون ګڼې جنازې د هغه خلکو وشوې چې د افغانستان د هوایي پوځ لخوا په بمبارۍ کې وژل شوي وو دوی وایي په وژل شوو کې زیاتره ماشومان دي ځکه چې دغلته مدرسه کې د دستربندۍ لویه دستوره روانه وه ځایي میډیا وایي چې په پیښه کې تر 500 زیات وژل شوي او تر 150 خوښه نور ژوبل دي افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ډلې ویلي چې په دوی ځمکني حقایق راجمع کړي دي چې پلټنې یې وکړي دوی په دواړو خواوو غږ کړی چې په خپل مینځه جګړو کې د عامو خلکو تحفظ یقیني کړي د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې په دغه بمبارۍ کې د 13 افغان طالبان ستر مشران وژل شوي دي دوی وایي چې د دوی د سارنې ډرون جهاز د وړاندې نه پوره شواهد اخیستي وو چې دغه د طالبانو د تربیې مرکز وو افغان ولسمشر اشرف غنی هم د قندوز په خونړۍ پیښه کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د پلټنو امر کړی دی د افغانستان د جمهوری ریاست لخوا په یو خپور شوي بیان کې راغلی چې ولسمشر د امنیتي او ملکي ادارو د استازو په ګډون یو ګډ کمیسون ټاکلی تر څو چې د یادې پیښې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي او بیا خپل راپور د یوې اونۍ دننه د امنیت د شورا غونډې ته وړاندې کړي په اعلامیه کې دا هم راغلی چې طالبانو د خونړۍ پلان د جوړولو لپاره د هیواد له دننه او بهر څخه خپل کسان د قندوز ولایت دشت ارچي ولسوالۍ ته دعوت کړي وو چې یو ځل بیا دغه هیواد کې د تشدد پیښې وکړي له ار څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې د خلکو امنیت او د هغوی د سر او مال ساتنه د حکومت دنده ده او د هیواد امنیتي ځواکونو ته تل هڅه کړې ده چې په خپلو ټولو عملیاتو کې له بشپړه دخت او همغږۍ څخه کار واخلي سو ملکي خلکو ته مرجوب لوانه وړي همداراز د هیواد جمهور رئیس اړونده ارګانونو ته لارښوونه کړې ده چې د ملکي قربانیانو کورنیو سره مرسته وکړي او د ټپیانو په ویډیا درملنه وکړي د ترکیه صدر رجب طیب اردغان د شام په حق له د دویمې غونډې کوربتوب کوي چې پکې روس او ایران هم برخه اخلي دا غونډه به نن کیږي دغه غونډې ته د آستانه پروسې غونډې نوم ورکړل شوی دی درې واړه ملکونه کوشش کوي چې د شام د خانه جنګۍ د ختمون لپاره د حل لار وګوري یاد دی چې ترکی ایران او روس درې واړه شام کې خپل عسکر لري همکارۍ کې ژور د دې ملکونو په همکارۍ کې ژوروالی د لوی غلیمۍ موجودیا ترڅنګ راغلی دی نن کېدونکې غونډه کې تمه ده چې د شام ادلیب خار پر سر پکې بحث وشي چېرته چې ترکی د حالاتو څارنه کوي او په قلار قلاره دغه اړخ ته یې عسکرو حرکت شروع کړی دی د وای پی جی وسلوالو خلاف د ترکیې د عسکرو عملیات هم امکان دی چې د بحث لاندې راشي د امریکا صدر ویلي چې د شام نه د خپل عسکرو راوستو د اعلان څخه نه دی وروسته شوی په داسې حال چې شام کې د امریکا ملګري ملکونه په دغه اعلان د بیا غور کول غوښتنه کوي صدر ډونالډ ټرمپ ویلي چې زموږ بنیادي مقصد داعش له منځه وړل وو او دغه هدف ترلاسه کولو ته موږ نږدې شوي یو او زر به خپله فیصله په دغه حق له د خپل ملګرو سره د سلا کولو وروسته وکړو صدر ډونالډ ټرمپ دا خبره د بلقان هیوادونو د مشرانو سره د ناستې په وخت کړې ده د زیاته کړه چې موږ خپل عسکر خپل کور ته راوستل غواړو د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د یوټیوب په دفتر یو مشکوکه ښځې ډزې کړې او وروسته یې خپل ځان هم وژلی دی د امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ خبریالانو ته ویلي دي چې د مکسیکو سره پولې ته به عسکر لیږي چې د غیر قانونه خلکو امریکا ته د داخلېدو مخه ونیسي. د ویلي چې موږ تیاری نیولې چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ پوله په عسکرو محفوظه کړل شي. د ویلي د دفاع وزیر جمیتس او نورو چارواکو سره به ډېر زر په دغه پلان باندې خبرو ته کینی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خبرمندونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهارنۍ خبرونه تنظیم په نغد واشنگټن ډی سي نه غواګي د نیم ساعت خبري خبرونه په سر کې زو. د افغانستان قندوز ولایت په لوتا ملګرو ملتونو ولې دي چې د افغانستان په قندوز ولایت کې طالبانو پر ضد شو عملیاتو کې د عامو خلکو د وجنو بوګنون کې راپورټونو پلټنې بغي. ځای خلک وايي په دشت ارشی سیمه کې پرون غن جنازې د هغه خلکو شوې دي چې د افغان هوایی پوز لخوا په بمباری کې وژل شوی وو او دوی وایي چې په دغه کې زیاتره ماشومان دي. په دې حقله نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار شهزاده د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د سه‌شنبه په ورځ خپل یو لنډ بیان کې افغانستان کې د ملګرو ملتونو معاون مشن ویلي د بشري حقوقو پلټنیز ډله قندوز ته رسیدلې تر څو د تیرې ورځې بمباری کې د ماشومانو او ملکی وګړو د وژل کېدو پاړون پلټنې وکړي. د دوشنبه په ورځ داسې رپورټونه مخې ته راغلي چې افغان هوایي ځواکونو قندوز کې د طالبانو په یوه دستوره بمباری کړې چې د لسو مهمو طالب کمانډرانو په ګډون پکې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او شلګونو نور ژوبل شوي دي. په سوشل میډیا هم د دغه بمبارۍ په حق له متضاد دعوی کیږي. څوک په بمبارۍ کې وژل شوي خلک عام وګړي او د مدرسې طالبان ښایي او څوک بیا وایي چې په کومه غونډه د بمبارۍ شوي هغې کې د طالبانو د کوټې د شورا مهم مشرانو ګډون کوو. د ملګرو ملتونو مشن په خپل بیان کې ویلي چې ټولو خواو ته په جنګونو کې د عامو وګړو ژغورنه د نظر نه وستل پکار نه دي. په سوشل میډیا داسې عکسونه هم مخې ته راغلي چې په کې مړه شوي واړه ماشومان په روغتونونو کې او د پلرونو غېږو کې پراته لیدل کیږي او دعوه کیږي چې دا ماشومان په بمباری کې وژل شوي یا هم ژوبل شوي دي. دغه بمباری د کندوز په دشت ارشی ولسوالۍ کې شوې کومه چې د طالبانو د واک لاندې سیمه ګڼل کیږي او افغان ځواکونو دعوه کړې وه چې دغلته د کوټې د شورا طالب مشران د ترهګرۍ پلانونو د پاره راټول شوي وو. اخوا د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د کندوز په خونړۍ پیښه کې د ملکی خلکو د مرګ جوبلې پاړه د پلټنو امر کړی دی. د افغانستان د جمهوری ریاست لخوا په یو خپور شوي بیان کې راغلی چې ولسمشر اشرف غنی د امنیتي او ملکی ادارو د استازو په ګډون یو ګډ کمیشن ټاکلی تر څو د یادې پیښې پاړه هر اړخیزه څېړنه وکړي او بیا خپل راپور د یوې اونۍ دننه د امنیت د شورا غونډې ته وړاندې کړي. په اعلامیه کې دا هم راغلی دي چې طالبانو د خونړي پلان د جوړولو لپاره د هیواد له دننه او بهر څخه خپل کسان د کندوز ولایت دشت ارشی ولسوالۍ ته دعوت کړي وو چې یو ځل بیا زموږ هیواد په وینو ولمبي. د افغانستان ملي اردو د یاد پلان په اړه د هغو دقیقو اطلاعاتو په بنسټ چې لرلې هڅه وکړه چې د هغوی پلان شن او خلک د لوی تاوان نه بچ کړي. خو داسې رپورټونه دي چې د بده مرغه په دغه برید کې ملکي وګړو ته هم زیان اوښتی دی. د ارګ څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خلکو امنیت او د هغوی د سر او مال ساتنه د حکومت دنده ده او د هیواد امنیتي ځواکونو تل هڅه کړې ده چې په خپلو ټولو عملیاتو کې د احتیاط نه کار واخلي چې ملکی خلکو ته مرګ جوبله وانه وړي. همدغه راز د هیواد جمهور رئیس اړوند ادارو ته لارښوونه وکړه چې د ملکی قربانیانو کورنیو سره مرسته او د ټپیانو په بیړه درملنه وکړي.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
د امریکا صدر ویلی دی چې د شام نه د خپل عسکرو راوستلو د اعلان څخه نه دی وروسته شوی. په داسې حال چې شام کې د امریکا ملګری ملکونه په دغه اعلان د بیا غور کولو غوښتنه د صدر ټرمپ څخه کوي. صدر ډونالډ ټرمپ ویلی دی چې زموږ بنیادي مقصد داعش له منځه وړل وو او دغه هدف ته ترلاسه کولو ته نږدې شوي دي. په دې حق لنور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې زمونږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
صدر ډانلډ ټرمپ د نهې په ورځ د بالټیک سیمې ملکونو سره په واشنگټن ډي سي کې د ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل دوی به د خپلو ائتلافي هیوادونو او ملګرو په مشورې سره د شام نه خپل ځواکونو راویستو په اړه ډېر ژر فیصله وکړي. نوموړي ویلي امریکایي پوځیان بیرته خپل ملک ته راوستل غواړي، که څه هم صدر دا لار خلاصه پرېښودې چې شام کې امریکایي ځواکونه د لږ زیات وخت پورې پاتې کېدای شي، خو د داعش تندره بډلې پر ضد جنگ نه ټول امریکایي پوځیان راویستو باندې د کردانو او عراق په شمول د امریکې ائتلافیان خوشحاله نه دي. امریکې لپاره د کردستان سیمه ییز حکومت نماینده بیان سمی عبدالرحمن د امریکې د څېړنې اداره یو ایس انسټیټیوټ فار پیس کې د نهې په ورځ د خبرو په وخت ویلي د شام نه په سمدستي توګه د پوځ راویستل به سیمې ته ډېر خطرناک پیغام ورکړي. د شام نه امریکایي ځواکونو راویستو رپورټونو راتلو وروسته سمی عبدالرحمن خبریالانو ته وویل دغه خبرونه د دوی او د شام اولس لپاره د خطرې غږونه دي او زیاته کړې کورد چارواکو امریکایي ائتلافیانو ته خپلې اندېښنې ښکاره کړي. په دغه غونډه کې امریکې لپاره د عراق سفیر فرید یاسین هم دغه شان فکرمندۍ څرګندې کړي. نوموړي ویلي دوی د شام له اړخه اوس هم اغیزمن کیږي او دا چې تر دې ورځې پورې یاغیان د پولې بل اړخ نه عراق ته را اوړي. عراقي سفیر وویل په ځای د دې چې امریکا د شام نه خپل پوځیان راوباسي، عراق د امریکې حکومت نه غواړي چې په دغه ټوله سیمه کې خپل فعالیتونه زیات کړي او شخصي کمپنو ته حوصله ورکړي چې په عراق کې زیاته سرمایه کاری وکړي. د شام په اړه د صدر ډانلډ ټرمپ د اعلان باوجود نور امریکایي چارواکي په دغه مسله د احتیاط نه کار اخلي. د څېړنې ادارې یو ایس آی پی کې هم په دغه موقع د داعش خلاف نړیوال ائتلاف لپاره د صدر ډانلډ ټرمپ ځانګړي استازي بریټ مکګرک وویل دوی شام ته د داعش خلاف جنگ لپاره تللي او زیاته کړې دغه د دوی مشن دی او مشن یې لا سرته نه دی رسېدلی. نوموړي وویل شام کې د امریکې موجودګي ډېره مؤثره او قوي ده او دا چې خپل مشن به سرته رسوي. منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو مشر کمانډر هم ویلي د امریکې او ائتلافي ملکونو پوځیان به د څه وخت پورې په شام کې موجود وي. د امریکې مرکزي کمان مشر جنرال جوزف فورټل ویلي داسې سیمې اوس هم شته چېرته چې داعش موجود دی او دا چې د دوی خلاف به خپل عملیات دوامدار ساتي. جنرال وټل داسې اشارې هم ورکړي چې داعش ته په مکمله توګه د ماتې ورکولو وروسته به هم امریکا په شام او عراق کې خپل پوځي موجودګي پر ځای ساتي. ډانلډ ټرمپ د نهې په ورځ ویلي امریکې په تیرو 19 کلونو کې په منځني ختیځ کې 2 خرب ډالر لګولي او دا چې واشنگټن ته د دې نه هیڅ هم نه دي ترلاسه شوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د ترکیه صدر رجب طیب اردغان د شام په حق له د دویمې غونډې کوربتوب کوي چې پکې روس او ایران هم برخه اخلي. دغه غونډه به نن په ترکیه کې شروع کیږي. دغه غونډې ته د استانا په روسي غونډې نوم ورکړل شوی دی. په دې حق له باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار زاهد خټک د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
شروع پورس د ترکی صدر رجب طیب اردوان به د روس او ایران خپل هم منصبانو کوربتوب کوي چې د شام پاک لا د دویم درې فریقه خبرو اترو لپاره ترکی ته رسیږي. دغه درې واړه هیوادونه چې شام کې عسکري موجودیت لري شام خانه جنگې کوم حل لپاره ژوره همکاري کوي. دغه همکاري په داسې حال مخې ته راځي چې سیمه کې سخت مخالفتونه هم وجود لري. د ترکی یو پخوانی سفارتکار ایدن سالسن ویلی د کال 2001 راسه د انکارا یوازنی هدف صدر بشار الاسد د واک نه لری کول دي. د وای روس او ایران د صدر اسد په بلنه شام ته داخل شوي. تر دې دمه ټولو فریقو خپل اختلافاتو ته هوا نه ده ورکړي، خو څېړونکي ګڼي چې دا حقیقت اوس دوی منلی چې شام کې د وو کالو راهسې روانې خانه جنګې او سیمه کې خپلو مفاداتو ته تحفظ ورکولو لپاره همکاري غوره لار ده. د استانا پروسې لاندې ګرد شام کې د جګړې نه پاکې سیمې جوړې کړې شوې دي، چرته یاغي ډلې راټولېږي. انکارا چې دغه وسلوالو یاغیانو سره نږدې اړیکې لري، دې پروسا کې ماسکو سره نږدې نه همکاري کوي. شروع په ورځ کېدونکي غونډې په حق له امکان دی چې د شام ادلیب نومي سیمې باندې بحث وکړي. دغه سیمه کې د ترکی عسکرو خپل شمیرې زیاتې کړي. شروع په ورځ غونډې په محل دا امکان هم دی چې د ترکی لخوا د کورد وسلواله ډلې وای پی جی پر ضد کمپاین باندې به هم بحث کیږي. انکارا تور لګوي دغه ډله ترکی حکومت مخالفه وسلوال کورد تحریک حمایت کوي. تهران د ترکی فوزی عملیاتو ودرولو غوښتنه کوي. د ایران صدر حسن روحانی په حق لا ګمان دی اردوان سره ملاقات په محل به خپل اندېښنې په ډاګه کوي. د دغه دواړو مشرانو ځان ته ځانګړی ملاقات هم ټاکل شوی. څېړونکي وایي ایران شام کې د ترکی زیاتېدونکي عسکرو باندې اندېښنې لري. ایران په چارو پوه څېړنکار چې د فرانس برګنډي بزنس سکول سره کار کوي جمشید احمد وایي ګمان نه کوي د اردوان او ایران ترمنځ به کوم ښه تعلقات جوړ شي. دی وایي ځکه چې سنی مسلمانان او شیعه مسلمانان منځ ختیځ کې په یو خاوره په جګړه دي. تهران لخوا انکارا سره همکاري ایران ته موقع ورکوي چې د ترکیې او امریکا خرابو تعلقاتو نه ګټه پورته کړي. د روس صدر پیوټن په شان د ایران صدر حسن روحانی هم د ترکیې او د امریکا خرابو تعلقاتو نه خبر دی.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شوو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ خبریالانو ته ویلي چې د مکسیکو سره پولې ته به عسکر لیږي چې د غیر قانون خلکو امریکا ته د داخلېدو مخه ونیسي. د ویلي موږ تیاری نیولی چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ پوله په عسکرو محفوظه کړل شي. د زیاته کړه چې د دفاع وزیر جمیتس او نورو چارواکو سره به ډېر زر په دغه پلان باندې خبرو ته ناسته وکړي. په دغه نور تفصیل زموږ همکار کلسوم کاکړ د وایس اپ امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلی دی چې د غیر قانونه کډوالو مخه نیولو لپاره به د مکسیکو په پوله امریکا فوج پر ځای کړي. دا خبره د سه‌شنبې نهه په ورځ صدر ټرمپ خبریالانو ته د وینا په مهال کړې. دا بلکان د درې هیوادونو مشرانو سره په ګډه صدر ټرمپ مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کې وویل چې موږ د امریکا او مکسیکو ترمنځ د پولې خوندي ساتلو لپاره ځواک چمتو کوو. صدر ټرمپ زیاته کړه چې په دې لړ کې به په څو شیبو کې د دفاع وزارت جمیتس او یو شمیر نور چارواکو سره د دې پلان په سر خبرو کولو لپاره وویني. په سپینې ماڼۍ کې د غونډې وروسته صدر ټرمپ د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې زما په فکر دا هغه ګام دی چې باید موږ واخلو. صدر ټرمپ د پولیس ساتنې لپاره د ځواک پر ځای کولو په پلان پنټاګون خپل خبرګون ویلی. د دفاع وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دی چې په دې لړ کې د سپینې ماڼۍ سره مشوره کوو. دوی ژمنه کړې ده چې نور معلومات به هم شریک کړي. یاد دی وی چې د امریکا مخکنی صدرانو جورج ډبلیو بوش او باراک اوباما د پولیس د ساتنې، سارنې او د استخباراتو معلوماتو لپاره نېشنل ګارډ یونټس لیږلي وو، خو تر وسه لیا دا په سمدستي توګه نه ده واضح چې صدر ټرمپ نېشنل ګارډ یونټس د لیږلو اراده لري کنه، کوم چې د هر یو ریاست سرحدي سیمو او د فوزي ځواکونو څخه جوړ کړل سوی یو ځواک دی. د مخالفه ډیموکراتیک ګوند د هوایي ریاست سینیټر برینس کاش، څوک چې دا مهال د سینیټ د دفاعي کمیټې کې هم کار ترسره کوي، په ټویټر ډېر په چټکتیا سره د صدر ټرمپ په دې پلان تنقید وکړو چې زموږ فوزي ځواک ته یو شمیر نور مهم کارونه دي. صدر ټرمپ د کمپاین په مهال کړې ژمنې پرې کولو لپاره ځای نور مهم کارونه باید ترسره کړی سي. د امریکا په قانون کې په امریکا کې دننه د ډیوټۍ په مهال فوزي چارواکي په کورنۍ قانون سازي کولو څخه منع دي، چې پکې هغه خلک چې په غیر قانونه طریقه راغلي اغونی ول هم شامل دي. په کال 2018 کې د صدارتي ټاکنو لپاره صدر ټرمپ د کمپاین په مهال د هېواد د سویلي پولې خوندي ساتلو ژمنې کړې وې. صدر ټرمپ د سه‌شنبې یا نهې په ورځ دا هم ویلي چې زموږ د قوانینو تر مخه د مکسیکو پوله ډېره ناڅرګنده ده. دوی زیاته کړه چې موږ په دې لړ کې هیڅ قانون نه لرو. صدر ټرمپ په دوامداره توګه د مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو اړتیا باندې خبرې کوي.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
خلیجی ملکونو کې د پاکستانیانو دغلتا د پاتې کېدو او دوی ته د روزګار موقع او د ویزې برابرېدو په لار کې یو شمیر خنډان راپورته شوي دي، او یاد دي وی چې د پاکستان تر ټولو زیات آمدن د دغه خارجي ملکونو څخه دی. د چرته نه چې پاکستان ته پیسې راځي، د کومو د کال په سر حساب چې کوم دی هغه 10 اربه ډالره دی. د دوبۍ د امنیتي چارو مشر 13 ورځ په خپل یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان څخه راتلونکي خلک په دوبۍ کې د دوی لپاره د اندېښنو وړ دي، او وایي چې د دوی لخوا دغلته موږ ته یا دوبۍ ته مشکلات دي. یاد دي وي چې د نوموړي لخوا دا بیان په داسې وخت باندې راغلی دی چې د سعودي عربستان د حکومت لخوا هم د خارجي ملکونو نه او بیا بالخصوص پاکستانیانو لپاره دغه مشکلات نور هم هغه وخت سیوا شول کله چې دغلته کې د میاشتې په سر د دغلته پاکستان څخه تللو خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي د ویزې لپاره، او بیا په کال کې د ویزې د نوي کولو لپاره چې کمی پیسې به مخکې اخیستل کیږي د هغې حساب هم اوس ورته زیات سیوا کړی شوی دی. په دغه زمونږ د ډیوې رادیو خبریال احسان محمد خان یو تفصیلي راپور رالیږلی دی، اورېدو ته ستاسې پام راګرځو.
راپور خی د سعودي عربستان ترڅنګ ملیشیا او نور آسیان هیوادونو ته هم د پاکستان مزدورانو د تګ شمیره کې کمی لیدل شوی. د پاکستان د خارجي آبادکاری یا بهر هیوادونو کې کارکوونکي پاکستانیانو اداره بیورو آف امیګریشن مشر کاشف احمد نور په وینا په سعودي عربستان کې د پاکستانی مزدورانو شمیره کې کمی سبب د هغوی خپل تګلاره کې بدلون دی. د ده په وینا د پاکستان حکومت هڅه کوي چې په سعودي عربستان کې د اوسني اصلاحاتو وروستو زنانه کارکوونکو دپاره هم موقع را پیدا کړي. په دې هکله نوموړي ویو ای ډیوه ته وویل،
سعودی عرب کی جی ائی سره موږ منسٹر سره کوم دوه تیرې تلې ده سعودی عرب ته، نو زموږ کوشش دا ده چې پاکستانیانو سکل لیک به تر شي. موږ ائی سره په گفتگو کې یو خو د کور کار وی چې کم هاوس میډ وی، هغه نه علاوه زموږ کوشش دا ده چې نور اندر کې هنرمند د نن دي دریم لاړ دي شي، اور دې نه علاوه کسه دغی نو ائی ایم لاړ دي شي. صرف کور والا دغی ای کې موږ لیک کوشش کیو چې ائی سره صدا سیستم ای چې به تر کړی د بنگلاديش سره موږ سره کوم دغه شانت لوشي، نو بیا کور تم دایټ لیشي
راپور تر مخه د پاکستان څخه آسیان هیوادونو ته تلونکو مزدورانو شمیره هم په کته غورځېدلې چې په 2015-16 کال کې دغه کمی 50% ته رسیدلې. په کال 2016 کې چې آسیان هیوادونو ته مجموعي توګه 10,003 پاکستانیان تللي وو، په دغو کې 10,615 هغه دي چې یوازې ملیشیا ته رسیدلی وو، چې دغه شمیره په 2015 کال کې 10,301 وه. دغه دوه کلونو کې 33 پاکستانی مزدوران سنگاپور او 15 برونای دارالسلام ته تللی وو. د آسیایی پرمختیایی بانک راپور زیاتوي د پاکستانی مزدورانو دغه هیوادونو ته په تک کې د کمی لوی وجه د سعودي عربستان او ملیشیا حکومتونو په خپل تګلاره کې بدلون دی. د پاکستان د بارني هیوادونو د روزګار د پرمختیایی کاروباري ادارې یو مشر حبیب علی شاه وایي هر څوک سعودي عربستان د کورني مزدورانو په لړ کې تګلاره کې بدلون راوسته، خو بیا هم د بنگلاديش مزدوران په زیاتېدو دي. د په وینا د پاکستان حکومت له پکار وه چې د سعودي عربستان حکومت سره دغه ستونزه راوچته کړې وي او د خپل هیواد د مزدورانو په خاطر دغه موقع نورې هم سیوا کړې وي.
یا زمون کومک دې هم چې سپیډ روانه واه چې موږ هم مرستل غواړو راي اوځه باندې بیا خلک بیا خوښوم دا روشي بار لاړ
په نړۍ کې چې دا وخت د کاروبار په خاطر د مهاجرت لوی ذریعہ چین، هند او فلپاین خودل کیږي، چې ورپسې په دویمه درجه کې ویتنام او پاکستان دي. د پاکستانی مزدورانو تر ټولو لوی شمیره چې په سعودي عربستان کې ده، خو د اخیری درې کلونو د شمیره په کمیدو ده. ماهران وای په سعودي عربستان کې د حکومت لخوا چې د خپلو ځایي کارکوونکو ته موکو را پیدا کولو په خاطر او د اصلاحاتو وروستو کومه تګلاره خپل کړې شوې ده، د دې د سرګندېږي چې په روان وخت کې به د پاکستانی مزدورانو د غشمیره نور هم په ښکته پریوزي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه چې کوم درې ساعت خبرونه دي په دې ځکه کې پاتې رسیږي. د ډیو رادیو دا خبرونه او د دې سره یو شمیر نور راپورونه او مرکی او چې کوم چاپ شوی خبرونه دي هغه تاسو د ډیو رادیو په پاڼه باندې کتلی شئ چې د وی پاڼه پاتې ده voadivaradio.com voadeewaradio.com. د ډیو رادیو راپورونه او مرکې او دغه خبرونه تاسو د فیسبوک د لارې هم د وایس اف امریکا ډیو رادیو په پاڼه باندې ویب پاڼه باندې کتلی شئ، او د ډیو رادیو د ټویټ د لارې هم تاسو تازه خبرونو او د تازه راپورونو څخه خبرې دی شئ. او قدر مندونکو د ډیو رادیو د ټول ټیم لخوا زه ستاسو نه اخلم اجازه، خو ورځ ته غواړم خاطر آباد اوسئ. د الله پمان.